ماسپخین یو بجه شو اوریدم کو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې په خبرو سربیره پر یو شمې سموز موضوعات پر توکنه د پاکستان یو نړیوالو رسپانو لیکنې یو ونس پروګرام تاندې هلی درورو خبرونه له عبدالحی کاکړه و
سر ټکی د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چترال ضلع آفت ځپلې ګرځولې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو طالبان سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی. اوس هم د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چترال سیم سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپیو د امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره کړې. په دې موقع نواز شریف له سیلاب متاثره شوو خلکو سره ولیدل. نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې صوبایي حکومت له مخکې ځخه چترال ضلع آفت ځپلې ګرځ ولیدا نو ځکه دوی ورته ټول زری پورونه معاف کوي. نوموړي متعلقه ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو پرانستو حکم هم ورکړی. دا د یو پاکستانی وزیر اعظم په تیرو 14 کلونو کې د چترال ضلع لومړۍ دوره ده. برخوا د خیبر پښتونخوا حکومت هم د چترال سیلاب ځپل لپاره د 50 کروڑ روپیو امداد اعلان کړی دی. د پاکستان د موسمیاتو محکمې په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د سوبې په مختلفو سندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. همداراز له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ټي ایم ای د پېښور، چارسدې، نوښار، سوات او د هغو سیمو انتظامی چارواکو ته چرته چې د سیلابونو خطر دی خبرداری ورکړی چې هر قسم حالاتو لپاره تیاری ونیسي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ایده قبیله پر کډوالو ژغ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې وړاندې له ټاکل شوي کمیټو سره د خپلو نمونو اندراج وکړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ایده قبیله کډوالو د سندو لړۍ روانه ده او دغه کډوال دي تر جولای 28 نیټې پورې ټاکل شوي کمیټې سره د نمونو اندراج وکړي چې دا شان د سیمې د ټولو کډوالو سندل یقیني سي. د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپلو نمونو اندراج یې نه وي کړی نو هغه به خپلو سیمو ته ناستوي. دا به داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د یده قبیلې یو سلنو نس کورنۍ خپلو کورونو ته ستنول شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په یو مقدمه کې یو ایسبی شزه آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل سوې د مرګ سزا ځنډولې ده. سپریم کورټ حکم ورکړی چې تر څو د آسیا بیبی له اړخه په درخواست فیصله نه وي سوې تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدلی. د 50 بچو مور آسیا بیبی په خپل درخواست کې دریس خپل کړی چې عدالت د سزا ورول په وخت حقایق په نظر کې نه دي ساتلي او بغیر له ثبوتونو سزا ورکړی ده. یاد دی وی چې په 2009 کال کې آسیا بیبی د کلو ځینو شوزو د توهین رسالت تور لګولې وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسوال طالبان سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره سي. د دې شورا ویان شهزاده شاید پرون له خبرې لاندې سره په خبرو کې کڅ هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه نه ونه ویلې خو یادونه وکړه چې چن چمتووالی شولې تر څو د سولې دوم پړاو خبرو کوربه وي.
مهمه به موږ د پاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي او زمونږ د طرفه چې کوم هیڅ شي په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکړي او زمونږ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو.
تر دې مخکې د افغان حکومت وسوال طالبان ترمنځ د سولې لومړی پړاو رسمي خبري د جولای په میاشت په 1 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. د فاریاب والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په ځانمرګ برید کې 9 تنه ووژل شول او 34 زخمیان شول. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکي چې د چاودیدونکو موادو واسکټ یې اغوستی په موټرسایکل سپور او د وسلوالو په بازار کې چاودنه وکړه. ملګرو ملتونو وایي چې په 2014 کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساس ترمن د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما هم داراز طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. سپینه مانو وایي چې ښاغلي اوباما پرون د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورت هلو ځلو د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترګرو ګواښونو مخنیوي په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویان جوس ارنست وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګونټانامو زندان د خوندي او په ذمهوارۍ سره د بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسېدلې ده. دا پلان به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول سي. جوس ارنست پرون په واشنگټن کې خبر اعلان کړ چې د پلان د جوړولو کار پیچلی دی خو ډېر مهم پرمختګونه پکې سوي دي. د ارنست په وینا سپینې ماڼۍ په ګونټانامو کې د پاتې بندیانو د حقوقي موقف ته یو شمېر بندیانو د لېږدولو او د هغو بندیانو د محکمه پر تفصیلاتو کار کوي چې مقدمه د امریکا پوځي کمیشن ته استول شوی دی. جارنست ویلی چې ولسمشر اوباما په خپلو کاري پروګرامونو کې د ګونټانامو د پوځي زندان بندولو لومړیتوب ورکړی او باور لري چې دا کار د امریکا د ملي امنیت په ګټه دی. د ګونټانامو په پوځي زندان کې د القاعده غړي یو شمېر طالبان او هغه وګړي ساتل کیږي چې له 2002 کال راهیسې د ترګړي په وړاندې په جګړه کې نیول شوی دی. عراقی چارواکي وايي په بغداد کې پرون په دوو موټر بم چاودنو کې لشت لږه شپږ وستنه وژل شوي او اته پنځو زخمیان دي. د چارواکو په خبره چاودنې د بغداد په هغه سیمه کې شوي چې زیات شیګان پکې اوسېږي. په لومړۍ چاودنه کې چې د بغداد په البیا سیمه کې شوي لشت لږه اته لستنه وژل شو او شپږ ډېر نور زخمیان شو. دویمه چاودنه د شباب په سیمه کې شوي چې د پولیسو په وینا لشت لږه اته کسان پکې وژل شوي او دوبشت زخمیان شول. د حملو ذمواري کمیډلې نه د منلې. خبرونه پای ته رسیدل او اوس هم د موسم حال او کرنسی قیمتونه تاسو ته وړاندې کوو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ خرڅل کیږي او په 103 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 107 روپۍ 50 پیسې او په 107 روپۍ. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ 45 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 65 پیسے او په یو روپے اته شپته پیسے او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او د کویټه په یو نیم سه کې بارانونه وي. پیښور کې بسیات تنسیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 25، بنو کې 36 او 28 او په کویټه کې 35 او 19 وي.
اوردونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د سیلاونو لاسا د خیبر پختونخوا د تر ټولو زیات ځپل شوی سیمه چترال دوره کړی او د غیزمنو شو خلکو لپاره امدادي پیسې اعلان کړی دی. بلخوا د چاسدی د شوکدر زمیدار وایي فصلونو ته بارانونو تاوان رسولې دی.
کمز کم 30-40 روپۍ تاوان شوی دی. مالک رانی مو غواړي خرچې باندې تناسب ورته بور ورته پرشتہ کې مزانه چولې دی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدک قبیلی رکړوالو غوښتي چې دروانې میاشت تر 28 نیټې پورې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. هم د یادې قبیلی یو تن چې خپلې سیمې ته بیرته لیږدول شوی د ژوند د یو لړ بنیادي ضرورتونو د نشتوالي خبره کوي.
ورنو کې د اوبو پاند دي هغه بالکل پښتوي دي د اوبو سہولت نشته. او ایجوکیشن څخه خبردار چې حالت کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي.
افغانستان د سولې علي شورا وایي له افغان طالبانو سره به د سولې خبرو دویم دور دروانی میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. د سیاسي چارو افغان پوه بیا وایي تر هغې چې طالبانو اوربند نوي اعلان کړی افغانان د دغو خبرو بریا ته ډېر هیله من نه دي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغې مذاکراتو باندې ډېر زیات بې باوره دي.
ونیس پروګرام تاندې هیلې هم اورئ له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړی او د غیزمنو شو خلکو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان کړی دی. نو موړی اړوند حکومتي ادارو ته امر کړی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي کارویان لا نور تیز کړي. همداراز د خیبر پختونخوا حکومت چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې. بلخوا د پاکستان موسمیاتو محکمې ویلي په خیبر پختونخوا او قبالي سیمو کې به د پشکال بارانونو روانه لړۍ تر راتلونکو 100 ورځو پورې دوام ولري. تفصیل اسلام آباد احمد الله را کوي.
خیبر پختونخوا حکومت چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده او ویلې دي چې په چترال کې تباه شوی بنیادی ډانچې مکمل بحالی به په شپږ میاشتو کې سرته رسوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د چترال متاثره سیمې دورې پر مهال د وفاقي حکومت لخوا د امدادي کارون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه، چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د بارانونو او سیلابونو نه د شوي نقصاناتو او امدادي کاروایانو په حق لا تفصیلي بریفنگ ورکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلانولو سره وویل چې هم دومره امدادي رقم به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم ورکوي. وزیر اعظم وینا وه چې صوبایي حکومت چترال سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده، نو هغلته د زری ترقیاتي بینک لخوا ورکړی شوی قرضې به معاف ګڼلی کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادي ډانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او پاکستان فوج په ګډه سره کوي. دې ترڅنګ د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم اے اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې د چترال ضلع انتظامیه سره سره ادارې یې په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې نورې هم توندې کړي دي او خلکو ته خوراکي موادو سره سره صفا اوبه او نور د ضرورت شیان ورکړی کیږي. په ملک کې د بارانونو او سیندونو کې د اوبو سطح په حق لا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې نن په اتم ورځ هم د پشکال بارانونه وریږي او دا لړۍ بعد راتلونکي ګل ورځې پورې دمې دمې سره جاری وي، چې ورسره به د دریای کابل او دریای سند په شمول د صوبې په نورو سیندونو کې د اوبو سطح اوچتیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو د چاسدې د شپقدر هغه کاروندګر چې پردایز مکی په نیمایي ګټکری وای روانو بارانونو ورته سربا تینګن کدوان او د بندو کاروندې خرابې کړې دي. دوی د بارانونو د وجې سبزیانې له وخت نه وړاندې وستي او وای چې په هر یو جرب پټي پسې دویم جرب پټې تاوان شوې دي. په دغه اړه ورو د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال شانواز ترغزی رپورت.
په شوقدر کې د بارانونو د روانې لړۍ له وجې ولاړې سبزیانې خرابې شوې چې کاروندګر وای چاغوی سکل د زرګونو روپو د توانونو سره مخ شوی. دغه کاروندګر په شوقدر کې د خانانو یا جاګیردارانو ځمکې په نیمایي ګټه کری، نو وای چې د ځمکو مالکان له هغوی نه پیسې غواړي، ولې د هغوی د باران له وجې هیڅ ګټه نه ده شوې.
خان شیر تو چې ولې ټماټر کوي بس بارم بارم پوري کینو کم سکم 30-40 روپے تمن شوی دي. مالک رانی مو غواړي پټی مال خدای ګور مثال تا ویل تا خرڅ پلو خرڅ بارین تناسي ورته مور ورته پرشته کې مزانه چولې دي.
او یو بل سپینګیر کروندګر چنن په باران کې د پیښور او شوقدر د لوی سرک په غاړه ناستو کدوان سرباټینګن او بینډای خرسله راوړې او د باران نه په سپین پلاستیک کې د سبزیانو سره پټ شوی و. ور سره مې خبرې وکړې.
جی میرا خان نامره ول دا ټماټر ټماټر د خپل پټو نمبر وړو بس غریبی دا ولا بس روتی وو کدو مې راوړې دي ټماټر مې راوړې دي سپینډای منډای وی هغه بس ختم شوی نه پټی مټی خو لاله خراب کړی. جی پټی خو پروس کال مال جیرو پټی تقریبا 150,000 روپیا کړی وسه کال مې په جیرو بکارلې دي او تقریبا 60,000 روپیا ټولې بوننې کی مزدی باران ماران بس ختم کړی. هر دما به تقریبا 50,000 تاوان شوی.
او د سبزیانو یو بیو پاره چې کاروندګرو نه سبزیانې خري او به خرڅوي وای چې باران سکه توانونه ډیر زیات رسولی دي او څور زیوړاندې غلې هم شوي وا.
ګل خان د یوسف خان قره د دې کې او خان د امیت خان نوم دی. هغه تقریبا 8 جیرو پټې کړل ټول ټال بده جیرو بم ولنې شوي نو ټول دې غلې باران ماران خراب کړی. بیا زموږ دې کړي یوسف خان قلا کې دغه دې کې او پټې او دغه تقریبا یو سلور جیرو باغه مو نا غریب کې نه بس او ایستل پټې خالق خو څه پکې جوار کړی کنه.
نو حکومت به دغه کاروندګرو توانونه ورکوي او څنګه به ورکوي دغه پښتنه مې ده. شو قدر د سیمینه د صوبې اسمبلی د غړي عارف احمد زینا وکړه.
او دې سلسله کې د وی زبا اسل کمشنر متعلقه ته ان شاء الله وایم چې هغه فوري دې راوړل دي جایزه واخلي چې توان شوی دې متعلقه پټواري سمیت چې لاړ شي وي خپل لغو کې زما ان شاء الله پوره کوشش شي چې څو دې تر حکومت تر طرفه ملاوي د غشتا امکانات شته چې هغه دې ته ملو شي.
او عارف احمد زیدا هم وویل چې نه ده معلومه چې د سبزیانو په لړ کې کاروندګرو ته څومره تاوان رسیدلی، خو هغه وویل چې هغه به غیر سرکاري ادارو ته هم دعوت ورکوي چراشی او د کاروندګرو سره مرسته وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شو قدر.
د پاکستاني ډان ورسپانې په ولیکنه کې د سیلابونو کنټرولولو او لغیزوې د خلکو ژغورلو په برخه کې د پاکستان حکومتي ادارو د ناچمتوالي موضوع راغستي. لیکنه وايي هغه سیمې چې د سیلابونو له لاسه د زیانمنېدو احتمال ډیر وي اوسیدونکو ته پر وخت خبرداري ورکړل شي نو یې ممکن ده چې د ډیر زیان مخه ونیول شي. د مقالې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
ډان رسپن لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. رسپانه په دې وروستو 100 ورځو کې په چترال، علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې دا سینخ کاری چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. رسپانه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي یې په اړه له اول نه خبردار شوي نو. رسپانه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګنټې مخکې د خبرداري ټکنالوژي موجوده ده. دغه شان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداري ورکړل کېدی شي خو داسې هیڅ ونه شو. رسپانه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداری ورنکړل شو. یوازې په ځینو جوماتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. رسپانه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بیدو پاړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي. رسپانه لیکي تر سیلابونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. د رسپانې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلعي سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کښتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم انتظام منوشي او دا حالت جاری وي. رسپانه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نکړل شي. رسپانه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلع انتظامیې ته د محتاط اوسېدلو په هکله هدایت ورکول هیڅ معنا نه لري. رسپانه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیې تر څنګ د مرکزي حکومت ذمهواري مهمه بولي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدک قبیلی له کډوالو غوښتي چې روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د ایدک قبیلی کډوالو کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري او دوی غواړي چې د جولای له 28 نیټې وروسته نورو سیمو ته هم د کډوالو یې د ورلېګلو کار پیل کړي. تفصیل سیمینا د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرلی تحصیل د قبیله واپسې لړۍ به د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه تقریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیله واپس لګل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیله کډوال د خپل انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او کا 28 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسې نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي. نو موړی وویل دوی غواړي چې د کډوال زر ستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړي چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس تانه دوه لپاره قافله تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي. دای د قبیله اوسیدونکو کې قدیر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې د تتللې مشال تای وویل اختر خوشحالی یو په دوه وا او هلته د سہولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیا او امنیتی ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي.
پنځلس میاشتې پاس زه خپل کلي ته راوړم، دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی محسوس کړی چې کوم دې عید کې محسوس شو. خاص خبره دا وه چې خو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرې ژوند وکړو، خو بدقسمتۍ سره هلته کې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي، هر کور کې د اوبو سہولت نشته. ګورنمنټ یا آرمی په خپل لیول باندې کوشش کړی دی، هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی، نور داسې طریقې کوي او خصوصا لگ مشکلات دا کم راتلو کې دی والته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو تر دې نن به انټرویو کې سبا ته به کلیر کېږي نو هغه او ایجوکیشن خبردار چې حالت کې تعلیم یې درې په حل شوی نه دی او دې کوشش کوي چې دیش چټی دي هغه چټیان ختم شي غیر څه سرکاري تعلیمي ادارې هم په حل
د دې قبيله واپس روانه میاشتې اول نه ټینا پیل شوی چې د روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورنۍ واپس تانه کیږي او د نن ورځې پورې تقریبا 200 پورې کورنۍ واپس تانه شوه پولیټیکل انتظامی په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 2200 کورنۍ خپل سیمو ته رسیدلې چې دغه واپسی د مارچ 1.5 نیټې نه پیل شوه وه او ای د قبیله واپسی د روانه میاشتې اول نیټه نه شروع شوه ای د قبیله مشرانو کمیټي په وینا د یادې قبیله واپسی لپاره تقریبا 3200 کورنۍ نوملیکنه پوره شوه عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډ چپو 2013 15300 15,000 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون مخام د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی مشر عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره د حکومت د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د سپینې ماڼۍ بیان پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي. تفصیل لرو د فرشتې جلال زینا.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خبره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لري له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژغېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو هم درس د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوت پر مشورتي هڅو او په دې وات کې د تروریزم په وړاندې د ګډي مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینمانی وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمه بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپینمانی په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایی مشر عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو شغېدلې دي. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړی رسمي لیدنی هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبري وکړه. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15 د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبري مشروع بلل شوې وه او پکې ویل شوی و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
د فرشتې جلال زئی رپورټ موریدو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې دویم دور خبرې به د روانې میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې شورا ویان شاهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تر اوسه پورې د دې خبرو لپاره کوم هیواد نه دی انتخاب شوی. په عین حال کې د سیاسي چارو پوهان وایي د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه خبره نه ده، بلکې د افغانانو لپاره د دغو خبرو نتیجې ارزښت لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند بسلا ته ورسیږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یو ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دا چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکرات تو کې نمائندگی وکي او زمنګ در طرف چې کوم هيځي مجموع کې د دولت او د ملت نمائندگی وکي او زمنګ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربند خبرو وکو او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي یا د ټولو مسائل باندې بحث وکړو.
د ښاغلي شاهد په خبره کې د شي د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې علي شورا او خزو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبري شو خو دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي په کې د څارونکو په توګه برخه اخیستې و. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نخودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورسپانې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبري په چین کې ترسره کیږي. د پاکستاني چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داوود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغه مذاکراتو باندې تګ راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغېزې ډېرې.
له دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپلو غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې روانې خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللې او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو د رامنځته کېدو لامل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سولې پر لور
مش بخبل خاورا
امر غواړو امر
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې دی ولې زیاته
دي هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه لژون د سرنست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ بېګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو سازمان او په کابل کې د امریکا سفارت په فاریاب ولایت کې پرونی ځانمرګي حمله وغندله. په دغه ولایت کې پرون په یو ځانمرګي برید کې یو د پام وړ شمیر ملکی کسانو ته مرګ ژوبله واخته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په پیښه خواشینی ښولې او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې ده. فرشته جلالزی په دغه اړه رپورټ راکوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په فاریاب کې پرونی حمله وحشیانه او بشریت ته درناوی لري بللې ده. د یوناما مشر نیکولاس هیسوم په خبر پانه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی خلکو حمله څرګندوي چې وسلوال د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. نیکولاس هیسوم یو ور بیا په افغانستان کې د داسې وسلو په کارولو د بندیز ژغ کړی چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي او ملکی خلک قرباني وژل کیږي. د فاریاب د المار ولسوالۍ په مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 24 تنه زخمیان دي. د فاریاب والی عبدالستار بارز خبریالانو ته ویلي چې حمله د ولسوالۍ په بازار کې وسوه چې ډېر کوچنیان شدی او د ملی اردو یو اسکر پکې وژل شوی دی. د فاریاب د امنیه قومندانۍ مرستیال بریالي بشریار ویلي چې د انتحاري حمله هدف په سیمه کې امنیتي ساتونکو خو ګڼ شمیر ملکی کسانی قرباني شول. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویاند محمد رضا رضایی پرون د دغه پیښه په اړه د ازادي رادیو خبريال ته وویل سره لدی چې تر انتحاري حمله څو شپې مخکې د ملي اردو یو قطار په سیمه کې تیر سو خو د حمله قربانیان ملکی خلک دي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د حمله د تلفاتو شمیر شایل وړ وي ځکه روغتیايي کارکونکو ورته ویلي چې ډیرو خلکو تر 14 ورسته خپل وژل شوی دوستان پرته لدی چې په روغتونونو کې ثبت کړي کورونه ته وړي وو. په کابل کې د امریکا سفارت د حمله په شدت غندلې ده. د سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې پر ملکی خلکو داسې حمله د خلکو د ژوند او ازادۍ پر حق تیری غني. د امریکا سفارت ویلي چې د فاریاب له خلکو سره په دې غمجنه پیښه کې ځان شریک کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په المار ولسوالۍ کې حمله غندلې او د افغانانو د دشمنانو کار یې بللې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله شاغلی غنی ویلي د اسلام او انسانیت دشمنانو یو ور بیا خپل بدرنګ څیره او د افغانستان د ولسی خلکو سره خپل دشمنی څرګند کړه. په فاریاب کې د پرونی حمله مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستې. د حمله په داسې حال کې سوي چې رپورټونه وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو لاستازو سره د بیا کتنې لپاره په تیاری لګیا دی. د افغانستان د سولې عالی شورا پرون هیله څرګنده کړه چې دا ور به په خبرو کې د طالبانو لاستازو سره د اوربند په اړه هم بحث وشي.
دا مشال ریډیو ده.
اردونکو دا مشال ریډیو دا د خبرونې نیمایی ته رسیدلی یو. د عبدالحی کاکړ نه به لنډ خبرونه واورو.
پرون د خیبر پښتونخوا حکومت چترال ضلع آفت ځپلې ګرځولې ده. وزیر اعظم انور شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره 50 کروڑ روپۍ امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمه کې ځای دوره وکړه او په دې موقع د سیلاب ځپلو سره هم ولیدل. د موسمیاتو محکمې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې مختلف سندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ایده قبیلې په ګډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 8 نیټې وړاندې د ټاکل شوي کمیټې سره د خپلو نومونو اندراج وکړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ریډیو سره په خبرې کول چې د ایده قبیلې کډوال د سنېدو لړۍ روانه ده. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په یو مقدمه کې ویل چې شوزي اسي بيبي ته د لاهور های کورټ په اوکر سره د مرکز سزا ځنډ وکړي. د سپریم کورټ حکم ورکړی چې تر څو د اسي بيبي لار په درخواست فیصله نه وسوي تر هغه پورې د مرګ په سزا عمل درامد نشي کېدای. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسله والو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاد شاید پرون د خبریالانو سره په خبرو کې قسم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. د فاریاب والي عبدالستار بارز ویلي چې د الما ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په ځانمرګ برید کې 9 تنه وژل شوي او 23 زخمیان شوي ول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبان د اساسو من د سولې خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر باراک اوباما مداره د طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. د سپین ماڼۍ ویان جاس ارنست وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او په ذمواري سره د بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسېدلې ده. دا پلان به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول شي. یو عراقي چارواکي وایي په بغداد کې پرون په 2 موټر بم چاودنو کې 10 تنه وژل شوي او 8 زخمیان.
خبرونه ولندیز مول عبدالحی کاکړه ووري د اوسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپل ادارې په چترال کې د سیلاب له عمله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسیدلې دي او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورسپانه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثر شوي هم وو. خو دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تیرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکي سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکي کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او دې ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو په ترس کې راتلونکي کې د دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاری ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظ ځایونو ته رسولو کې مصروف دي. ورسپانه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی، خو زموږ ذمہوار ادارې د نقصان کېدو وروستو کې دی چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شرح کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي نو د ادارو ته فوري ګامونه پورته کول په کار دي او نه صرف خلک د محفوظو علاقو ته منتقل کوي بلکې دوی لپاره د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. دې سره سره د نالو او خوړونو صفایي هم کوي. اکسپرس ورسپانه هم خپل اداریه د سیلابونو نه په شوی تباہی لیکلی دا او رسپانه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي چې لوجه په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمی سره مخ وي نو په ګرمۍ کې د سیلابونو لوجه ورته ځاني او مالی زیانونه اوړي. رسپانه لیکي کې حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي نو نه صرف د تباہی نه بچ کېدای شي بلکې دا اوبه ذخیره کولو لوجه په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس په رپورٹ کې په پاکستان کې یو سوي خزیتا اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا د ورکل شوی قضیه د بیا ورډنې موضوع راغسته. بل خو یو امریکایي په پانه پروجیکټ سندیکیټ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوی ورستی تړون په تړونو په دغه لړکې د ځینو شنونکو د اعتراضونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. تفصیل ما هارون بچا وړي. د فرانس پریس خبری ایجنسی او رپورټ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبې پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړې دغې قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړې. د آسیې بیبي په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړې ځینو مسلمانو ښځو چې له هغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بیبي وکیل سیف الملک فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي چې پر نوموړې د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اغستلو لپاره کارول کیږي. دا جانس رپورٹ زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکي سایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخیږي. بلخوا پروجیکټ سندیکیټ نومي یو امریکایي ویبپاڼه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دي. په دوه کې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ د غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وي. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیم غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې د عدلي وزارت هغه دولس غیر سرکاري ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړل چې پر ضد به قانوني کاروایی وکړي. د وزارت ټولو هغو غیر دولتي سازمانونو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړې چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. یو شمېر بهرنیو سازمانونو چې په روسیه کې فعالیت کوي ویلي چې د نوي قانون پر اساس د دوی لپاره په روسیه کې د کار کولو امکان ډېر محدود شوی دی. په دې تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
د روسیې د عدلیه وزارت روسي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړي دي. د روسیې د عدلیه وزارت د جولای په 28 اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقوقو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجه ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسه او د بشري حقوقو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرثر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقوقو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو پر رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. د روسیې یوې محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم شپږ دېرش په نوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازني ګولاک موزیم ساتنه یې کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه و ثبت شوی. د سایبیریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ و یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتي په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي موږ ته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیې وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا یې په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرتر ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. د مرستندویه ټولنې په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومته غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږ تر لږه دولسو بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرتر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو وروسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ډیلی ټایمز رسپانې د ایران د اټمی پروګرام په اړه د هغه هیوادو د نړۍ د شپګو ځواکونو هیوادونو ترمنځ د شیوی تړون په تناظر کې د پاکستان او ایران د اړیکو نوی دور ته کتنه کړې ده. رسپانه لیکي دغه تړون چې لمخې به ایران اټمی وسله نشي جوړولی او په بدل کې به پر هغه هیواد د غرب لخوا لګیدلي بندیزونه لرې کړل شي، پاکستان به هم وکول شي ګټه له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کړي. دا چې څنګه رسپانې په مهمو برخو کې له ملیحې امیرزاده اورو.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي د جولای په 14 نیټه په ویانا کې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټمی تړون په هغه صورت کې باوري او دوامداره ثابتې دی شي چې دواړه ډلې په خپله ګټه تمام وګرځوي او په پخوانو وختونو کې شوی تاوان له پامه وغورځوي. رسپانه لیکي د دغه تړون له مخې به ایران په خپل اټمی پروګرام د اوږدمهاله بندیزونو په قبلولو سره اټمی وسله نشي جوړولی. ایران به له هغې درجې زیات یورینیم نشي غني کولی چې د اټم بم د جوړولو لپاره ضروري وي. بلخوا د دغه تړون له مخې به ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه او امریکا پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړي. رسپانه لیکي که یوې خوا ته د تړون له امله ایران به وکولی شي چې په غربي هیوادونو کې په اربونو کنګل شو ډالرو ته لاسرسی ولري، نو بلې خوا ته به دغه شپږ هیوادونه د خلیج نه ارزان تیل اخیستی شي. په دغو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني شامل دي. د رسپانې په خبره د تړون مالی ګټې حاصلولو لپاره به که ایران ته تقریبا د کال لپاره انتظار کول وي، نو بلخوا دغه شپږ هیوادونه به د ارزانو تیلو ګټه په سمدستي توګه اخیستی شي. رسپانې لیکي دغه تړون ته په رسیدلو کې تقریبا لس کاله ولګېدل چې تر شا یې دغه خیال و چې په نړۍ کې یو هیواد هم یوازې نشي اوسېدلی. ایرانیان چې خپل یوازیتوب یې ختمول غوښتل په دې خبره پوه و، نو ځکه یې د دې مقصد لپاره حسن روحاني ته خپل ووټونه ورکړل. رسپانه د دې موازنه له پاکستان سره کوي چې په دغه هیواد کې ډیر خلک له خپلو نظریو او اصولو سره ملک د یوازیتوب له ګواښ سره مخامخوي. رسپانه لیکي په دغه تړون کې د پاکستان لپاره دوه ګټې دي. یو دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین له لارې به پاکستان ګیس ترلاسه کولی شي، یو د منځني ختیځ نه به په کم بیه تیل ترلاسه کولی شي. دویم، پاکستان به په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ته مستحکم کولو لپاره له ایران مرسته اخلي، خو بیا هم پاکستان ته به دا کتل وي چې آیا ایران له پاکستان سره نږدې دی که له هند سره. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې نن سبا ایران هند ته زیات نږدې دی. کله چې پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې شي، نو هند به د پاکستان په پرتله له ایران سره د تجارت نه زیاته ګټه ترلاسه کولی شي. د دې دا معنا هم جوړیږي چې په افغانستان کې د ایران او هند دلچسپیانې به د پاکستان لپاره یو چیلنج ثابت شي. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې د تعلقاتو په دې نوي دور کې پاکستان له ایرانه ډېره تمه لري، خو داسې ښکاري چې دا ځل به ایران په پاکستان کې په فرقه ییزې وژنې او پر هغو معاملو زیات آواز پورته کوي چې د افغانستان له راتلونکو سره تړلې وي او د پاکستان او ایران پر تعلقاتو اغیز لرلې شي.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس پجی.
اوریدونکو اوس تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام تاندې هیلې اورو چې زموږ همکارا فرخنده اسدی جوړوي.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري د افغانستان د ښځو یو ادبي ټولنه په جولای کې د شاعرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته ځي.
مسافر شوې
ته دغه ټولنې غړي وایي دوی د پښتنو ښځو لخوا ویل شوي ټپې لنډۍ او شعرونه راټولوي.
کلیوالو خویندو لپاره دوی شاعران دي په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د سمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته موږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو ځایونو ته لیږونه د چاپ لپاره.
د افغانستان د ښځو یو ټولنه په دغه هیواد کې د ښځو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي ښځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي. دوی خپله مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتی په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. د دغه ټولنې جوړونکي به په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمیر برخو ښځې ملګری دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې هم کار کوي. په کابل کې د دغه ټولنې یو غړی نعیما غنی چې خپل هم شاعري کوي وایي د تیرو شپږو کالو راهیسې د دغه ټولنې سره کار کوي.
ژورنالیست ده چې هغه د فکر کوم د دنمارک ده هغوی په پښتو لنډیو باندې تحقیق کړی و. د هغې په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لنډیو باندې به دوی غږېږي او نور به د میرمن بهیر په فعالیتونو باندې هم غږېږي او یو ګډ کانفرنس به له سایر شریف سره چې زموږ د دغه حیات یا د پلاوي مشري هغوی کوي هغوی سره به ګډ ناسته لري او په دې لنډیو په هکله به دوی
ته دغه ټولنې یو بل اغړې د غزنی سره تعلق لرونکې پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نثر لیکي د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. ته دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي
دا ټولنه شپږ کاله وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو ښځینه پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره به د دې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات همداسې نه وو نو په هغې وخت کې نوی نوی حکومت تغیر کړی و نو د نارینه وو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپله ادبي ذوق تنده به یې ماتوله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعرانې هم کوي خو بیا هم تاسو ته پته ده چې هلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده بیا هم دوی لپاره دوی نیمڅه ضرورت نه شوای کولی چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینه وو سره کښېني او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. نو د همدغې نارینه وو د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې لیکوال شاعران خویندې راټولې شوې او سره کښېناستې چې چېرته د نارینهوو لپاره داسې بنډارونه کېږي ادبي بنډارونه نو ولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بنډارونه ونه لري. نو دغه یو څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن کو یا د نارینه وادي ورونو شاعران لیکوالانو کومره څه دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ ښه هوت او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي دوی لاسنیوی وشي دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي نو اساسي موخه چې د ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه
پاکیزه ارزو وای ته میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې د خوده پښپګو ولایتونو کې سانګ لري او دوی په کلو او لری پرتو سیمو کې د خزو انجونو شیرونه نظمونه او ټپې راټولوي
او دا څه چې میرمن بهیر په لمانه کې چې دوی کارو په زمونږ هغه عمومي موخه چې و امدا و چې د خزینه د پیاتو لپاره که په مرکزونو کې د خارونو کې د ولایت په خار کې او کیا هم زمونږ ولایتونو هم ولایتونو کې د دوی هغه ادبي حتی راتول شي په دې کار کې د لپاره مخه کار وشو یعنی د لپاره کار شو دا مېرمن بهیر نه یوازې په کابل کې دفتر لري مرکزی دفتر لري دوی په افغانستان په نورو ولایتونو شپږ غټو ولایتونو کې دوی څنګه لري چې نور ولایتونه ورنږدې دوی هغه څنګه لري اول ته هم عین د مېرمن بهیر په شان چې دوی هم په ولایتونو کې غونډې کوي او هلته د خزینه کوم شاعر چې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر مونږ پورې نشي رسیدلی دوی هلته دا مسایل چیری او بحث کې کوي او راټولوي په دې برخه کې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمنو بهیر لخوا کار شوی دی یعنې په کلیو بانډونو کې هم داسې خویندې مونږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نشي راتلی نو هغوی مونږ سره ټلیفون شمېرې مونږ سره دي او کله چې مونږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي نو دوی ته مونږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له مونږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي د ټلیفون په سر خیر راته وایي او بیا که کله غواړي چې شعر یې چېرته نشر کړي نو بیا نو هغه سندې اړیکو مسئول زه یا ما ته سمس کېږي او یا هم ما ته په ټلیفون باندې لیکل کېږي بیا هغه زه خپل اخرمه بېرته ترې کوم او کمپیوټر ته یې سپارم او یا هم سایټونو مجلو ته لېږم نو یو زمونږ کار چې د کلیوالو خویندو لپاره ده چېرته چې دوی شاعران دي په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د سمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا زمونږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو زیانو ته لېږدونې د چاپ لپاره نو همدغه یوه لاسنیوی چې زمونږ کړی دی له دوی سره مونږ کوو او که چېرته د دې شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چاپ جوګه دی نو مونږ چاپ کړي هم دي د دې شعرونه مثلا په نیمروز کې د شیخ ګلزاده شعري ټولګې دي همداسې په ننګرهار کې په نورو خوست کې چې هم شعري ټولګې دي او نورې یعنې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي او میرمن بهیر په دې برخه کې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کې 22 د ښځینهو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کې هم په تحقیق کې او هم په نورو برخو کې چاپ کړي دي چې انداز مونږ لپاره همدا یو کار دی چې مونږ د ښځو لپاره د لیکوال شاعرانو لپاره کوو هم په مرکزونو کې په ښارونو کې او هم په کلیو کې
د خوځو لخوا ویل شوی د غټپی او لنډې یوازې تامینې په اړه نه دی دغه د وړوکوالي د ودونو د دوی سره د خوندانو د رویو د درون الوتکو د طالبانو د امریکایي عسکرو او یو شمیر نور موضوعات هم پکې بیان شوی دي نیمه غنی وای
او زموږ سره خو هغه اکثره مهمنې دي چې وایي لیکل وستر لاسرسی لري نو کله چې دغه شی موږ سره دي فکر دغه شی نو کې محدودیت نه وینم ځکه په خوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کې هغه څه یې چې غوښتل هغه کې یعنی زغرد وایل اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي یعنې هغه څه چې په ټولنه کې هېڅ کوي هغه څه هغه ستونزې چې ورسره لاسو ګرېوان دي هغه پایشه چې دوی لري هغوی په خپلو شعرونو کې هغه یعنې کله کله کوم لاس هغوی سانسور کړي که نه نو هغه په مکمل ډول راوړي یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نشته البته هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نشم شریکولی دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د دې میرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي که نه هغوی چې دلته راځي دومره پابندي نشته به چې تاسو ولې شعر وایي لومړی وختونو کې وه لومړی وختونو کې نجونه دا پابندي درلوده خو اوس هغه اکثره نجونه چې راځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کې چې دي هغوی پابندي نه لري او ولایت کې اکثره نیونه شته چې غوي ټلیفون کوي غوي بیا وایي چې کورنۍ سره یعنی غوي نه دي خبر چې دا شعر لیکي مګر دغه په شعر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنی مستقیم راوړل کیږي هغه کوم بندیز نشته په الفاظ باندې خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له غړي څخه دوه غړي څخه دا فقط مثلا مقصد زنګ وهي او هغه له مقصد شریکوي خو په ټولو کې په خپل تور باندې دوی
کوم پابندی یا بندیز نه لګوي.
نعیما غنی چې د میرمن بهیر وپانې مجلې او فیسبوک ذمہواری تر سره کوي د وردک سره تعلق لري وای اوس د شاعرۍ انداز ته نوې رنگ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
اکثرا تفصیل کتاب چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی او تفصیل کوم داسې دی چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال بناس یا هغه به لیکلي یا به فکري وي. هغوی کتاب داسې لیکل کېږي چې یو میرمن په زړه کې یوه خبر راتاو شوې ده. اکثره میرمنې که تاسو پښتنې میرمنې وګورې له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی ټپې وایي او د لماغې ځای نه دوی که نه نوې ټپې هماغه کېږي دوی ژبې ته راځي او هماغه وایي او دا یو خاص استعداد دی. فکر کوم پښتنو میرمنو کې چې یعنی زرګونه ټپې دي او تر اوسه پر د یوې شاعر هم نه دي معلومه چې دا هم نشي کولی ځکه چې
نیما غنی وای اوس هم ډېر خزی او جونې نه غواړي د کورنۍ سړی له شاعرۍ خبر شي نو ځکه بیا ډېر په ګران خزی له دوی سره رابطه کوي دا چې د میرمن بهیر ټولنې غړي څنګه او زیر اغونډیږي په اړه یې نیما غنی وای.
خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده هغوی راځي او بیا ولایت کښې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره ټلیفون اړیکه لري هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبې ورځ غونډه لرو یعنې کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ په سایټونو کښې چې موږ کوم خپل راپور نشته و د راپور په پای کښې لیکو چې دا راتلونکی غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي. موږ عموماً په غونډه کښې درې برخې لرو. لومړی دا چې موږ خپلو کارونو باندې غږېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کښې څه باید وکړو د یو اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره هر پلان چې دی په هغې باندې خبرې او دوهمه برخه کښې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د میرمنو کره کتنه لرو هغوی چې دلته حاضري وي او یا هم ټلیفوني موږ ته ویلي وي هغوی په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي خپل نظرونه ورسره شریکوي ورته چې څوک یعنې د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کښې شته هغه ورسره شریکوو او درېیمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کېږي او بیا مو همدغه دوې برخې مو
غونډې اصلي یعنی اجنډا وي. نعیما غنی وای پښتنو میرمنو د خپل زړه حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی او دوی هم دا کوشش کوي دغه ټولې ولیکي چاپ یې کړي او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړي.
او دا تاسو چې وویل چې څنګه په دوو ټکو کې کولی شي چې خپل یعنی درد احساس کړي دن بس تک نشته چې که تاسو یې وګورئ یا رښتیا هم هغه د یو ښځې د ژوند یو ډېر لوی انځور په یوه وړه ټپه کښې نغښتی وي چې رښتیا هم سړي ته ډېر عجیبه ښکاره شي. زه به یې څو بېلګې درته ووایم لکه چې وایي زما ریباره پیمان خواره ایمان دې خوار کړ د یوې لنګۍ لپاره. په پښتنو سیمو کښې اکثره د دې دپاره چې دوه نفره په منځ کښې که نه ریباري کوي هغه نجلۍ یوه هلک ته غواړي که هغه هر ډول هم واوسېږي بیا نو هغه کس چې دا ریباري کړې ده هغې ته یا یوه توفه اخیستل کېږي چې هغې توفې ته لونګۍ ویل کېږي. په دې باندې ما څه تحقیق هم لیکلی وو. نو بیا دوی دلته دغه نجلۍ وایي چې د یوې لونګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړ او په یوه ټپه کښې د خپله هغه د زړه خبره کوي او یا هم بیا وایي چې زما ریباره دوزخي شي په ایرو پټ اور دی لیده پرې ودې وسومه. مطلب دا چې هغه ته دا ټول حالت معلوم دي هغه ریباس هغه درېیم کس چې دوی په منځ کښې منګړیتوب کوي او دا نجلۍ هلک ته غواړي هغه به دا ټول حالت معلوم وي مګر بیا هم څه کوي ریباري کوي او دا کیسه یندې ځای ته راځي. او یا هم وایي چې مسافر څه شوې زیړه زه شوم خویندې دې وخوړم په ډېرو مینتونه. کله چې یو خاوند مسافر کېږي نو دغه میرمن چې په کور کښې د هغې سره څومره ستونزې پیدا کېږي او هغه میرمنې چې په کور کښې دي خواښې دی اندرین دي د هغې ته وایي چې دا خو ستا د ولور په خاطر مسافر شوی دی او هغه هغه ژوند چې په دې باندې سخت تېرېږي هغه په یوه ټپه کښې بیانوي. او یا هم بیا وایي چې پردیسۍ واوښته ته غرونه مخې را واړه چې بیا نه راځم وطنه. د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجبور چې ښځه باندې تېرېږي هغه یعنې دا واک نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به راشي که به را نه شي هغه په یوه ټپه کښې هغه ټول هغه زړه کښې څه خبره ده هغه خپل وطن ته وایي او خپله بېوسي اظهاروي یا بیا یعنې بیا نه شم زه سره تلی او له وطن سره خدای پماني کوي څه چې ورته وایي انکۍ ورته وایي هغه مې اورېدل دی چې وایي زما په غم کښې نه دی د خپل نس په ډکېده کښې زه دی بابک نه دی لېوه دی.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم. د خدای په امان.
د مشال تر رڼا لاندې دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
زینو ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.